السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې وات است خبر پښتونخوا د پاکستان د زنور برخه په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 2019 پروګرامونه لرو لمړي به تاسو ته جمهوریت غوونه خبرونه وړاندې کوو د ایروستو بیا د سولې په لور خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
السلام علیکم پام کړی د خبرونو ساتکو د پاکستان وزیر اعظم نن د امریکا د ولسمشر سره ملاقات کوي افغان چارواکي په زابل او روزګان کې د زیات شمیر طالبانو د وژلو ادعا کوي هنګ کنګ کې پر مسافر وبد کې لزګونه کسان جوړل شوی د خبرونو تفصیل نن په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ګوري اټکل کیږي چې ترامپ به عمران خان په خپل ملک کې د ترهګرو ډلو خلاف جګړې او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته وهڅوي دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی رسمي ملاقات دی د عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ او د استخباراتو مشران هم ملګري دي لکه می چې جوتیږي د دوړخیزو خبرو محور به د افغانستان جګړه وي پاکستانی پلاوی به د ولسمشر ترامپ ترڅنګ د امریکا د دفاعي امنیتی انرژي او خزاني چارواکو سره هم ګوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې مهال کې د امریکا پر سفر بوخت چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خرابې شوې واشنگتن په افغانستان کې د استحکام د راوستلو او د تیر 13 کلنې جګړې د ختمولو هڅه کوي امریکایي چارواکو ویلي پاکستان چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی د افغان شخړې په هواره کې مهم رول لوبوي هلته افغان حکومت وایي تمه لري چې امریکا به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په پاکستان فشار واچوي دا څرګندونې بیګا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي او زیاته کړه
مو کله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي دا سفر نه دی چې کومي واټ امتیاز ورکړل شي پرته لدې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه ویل شي چې د طالبانو د لملاتړ لاس په سر شي او بل اخر د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي
امریکا او افغانستان په بیا بیا پاکستان تورنوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته محفوظ پټنځایونه ورکوي او هم د دې په نتیجه کې ولسمشر ترامپ پاکستان ته پوځي مرستې ورکول هم بند کړي خو پاکستان دا تورونه ردوي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 صوبایي څوکیو نتیجې اعلان شوې او په کورما کې د وی حلقې د ووټونو بیا شمیر لوجی نتیجه ځندول شوې ده د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د جولای په شلمه تر سره شو دغه انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو شپږ تحریک انصاف 15 جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 2 او عوامي نشتل ګوند او جماعت اسلامي یو څوکۍ ګټلې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن مشال لډیو تویل انتخابات په خټوګه تر سره شوې دي
یو خو زه ټولو پاکستانیانو ته پښتنو ته د قبیلي لګجات خلکو خویندورونو ته ټولو ته مبارکباد پیش کوم چې هغو څنګه کردار ادا کړو او جمهوریت یې د مضبوطولو کوشش کړی دی په ورځ باندې بالکل فری فیر الیکشن وو
د آزادو منصفانه انتخاباتو په اړه غیر حکومتي ادارې فافین پرون جاری کړی خپل یو رپورت کې ویل کسان په دې انتخاباتو کې د ووټونو اچولو شرک کم و خو ډیر په ښه طریقه ترسره شول د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا چې وسلوالو ماتې خوړلې نو ځکه د عامو خلکو په ځایونو بریدونه کوي پرون په ډیره اسماعیل خان کې په دوه جدا جدا بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي ول د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه تیر ماسخوتن مشال رادیو ته داسې وویل
ان شاء الله تعالی هغه شب ته نیر دوباره نشی راتله او د دهشتګردۍ ملا موږ ماته کړی دی خیبر پښتونخوا کې د شروع نه ځکه 15-20 سال پورې د دهشتګردۍ لهر تر شوې ده دی وجه نه موږ هر وخت کې الرټ وي زموږ فورسز خو دا چې سافټ ټارګټ چې دی هغه ډېر اساني ټارګټ کول
په ډیره اسماعیل خان کې په پرونیو بریدونو کې په وژلو شو کې سلور پولیس والا هم شامل دي د دې بریدونو ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان منلیده د بلوچستان په څلورو ضلعو کې له نن څخه د ګوزڼ یا پولیو رنس پر ضد ورځنی کمپاین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ تیره شپه مشال لډیو ته ویل سن صوبې ته سیرمه په نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی او صحبتپور ضلعو کې دا کمپاین وروسته له هغې شروع کړل شوی چې د روانې میاشتې په اوله اونۍ کې د بلوچستان په قلعه عبدالله او جعفر آباد کې د پولیو نوي دوه کیسونه رپورټ شول. نوموړی وایي په دې کمپاین کې به له 500,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د یاد رنز د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. ډاکټر افتاب کاکړ زیاته کړه د جولای په 19 به په کوټه او قلعه عبدالله کې هم د پولیو پر ضد کمپاین شروع کوي. په پاکستان کې سخت کال د جولای تر 8 نیټې د پولیو یو سلويخت کیسونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان د زابل او روزګان ولایتونو امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل شوی دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 13 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی مشال لړیو ته ویل چې دغه عملیات د تیرو سلیرشتو ساعتونو راهیسې د زابل په دای چوپان او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیړه رسنوي ته سندي ویلي. د هانګ کانګ د کلیوالي سیمې یوین په یو سټیشن کې پرون پر مسافرو د مشکوکې جنایتکاري ډلې لخوا په برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي چې پکې د یو حالت د یو زخمي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه په نیمه خپلواکه جزیره کې د حکومت ضد د مظاهرو وروسته مخې ته راغلې ده. د ډیموکراتیک ګوند د یو وکیل لام چیوک ټینګ لخوا په اخیستل شوي انځور کې ښکاري بیجنګ پلوه بلواګر چې سپین کمیسونه اغوستي ول او د ځنو په لاس کې ډنډې وې د ګاډي پر مسافر وارونه کوي. دغه مسافرو چې تر دې وړاندې په یاد جزیره کې د حکومت ضد په مظاهرو کې برخه اخیستي وه. چین د جولای د 20 مظاهرې غندلی او د جزیرې حکومت ویلي دا ګام د یو حکومت او دوه نظامونو چوکاټ ګواخي کم چې هانګ کانګ ته له چین د خپلواکۍ درجه ټاکي. چارواکي وایي 13 نور کسان د یوې مظاهرې پر مهال د پولیسو سره په شخړه کې ژوبل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 159 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 178 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 158 روپۍ 80 پیسې او 199 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 45 پیسې او 43 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 50 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 288 ایرانی ریال په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 215 ایرانی ریال پر پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 6.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا مهال د امریکا په درې ورځني رسمي سفر د نوموړي بل امریکایي ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي.
گرچه پاکستان او امریکہ دواړه د وخت افغانستان کې امنیت وضع فکولو او التکیو تړون د پاره کار کوي لګیا دي همکاري کوي یو بل سره، خو اختلافي نقطې لا اوس هم ډېرې موجودې دي.
په قبایلی سندو کې د جولای د 6 انتخاباتو غیر حتمی نتیجې راغلي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وايي التا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو پورې کول کې دي الیکشن کمیشن ته ورشي.
مداخلت مخبلم نه کړی کنه خو خبر نه نه څوک احتجاج کوي. الیکشن کمیشن شته ادارې موجود دی.
اونیس پروگرام جمهوری غږونه کې بعد سیاسي مبارز جعفر خان جعفر خبري وره.
شاعرۍ نمخ کې ما مصوري کوله، ما به د سکول په دور کې د ماشومانو لپاره د ماشومانو لپاره د نقشې جوړولې. په ملکان کې زه په 1997 کې ونیولې شوم.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور خبرونو کې تاسو ور دیلی وچره پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا مهال د امریکا په دریوسنی رسمي سفر دی په ډیړه باندې رپورت تاسو ته وړاندې کو. خو موږ سره یو بل خبر دی چې د پاکستان جیو ټلویزیون نشریات چې دی هغه په ځینو سیمو کې بند کړل شوی دی. دا وخت زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب که دا راته ووایي چې دغه نشریات چې دی دا په څه وجه بند شوی دی. را تخکاری دی سر زمنگ رابطه پریشوا دی سر بمنگ خپل خبری کو کوشش کو چلو دوباره سر رابطه کو خلار بشو در ریپورت طرف تا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا محل دا امریکا پا در وزنی رسمی سفر دی تاکل شوی نموڑی با نن پا سپینا ماره که دا امریکا لو لسمش دانالد ترامپ سر ملاقات اکڑی دا چی دا وزیر اعظم دا امریکا دا سفر دا اسلام آباد و واشنگتن دا خراب اوڑی کو دا بیر ترغول و دا سیمی او پتیر دا افغانستان دا امنیت و دا پاکستان دا اقتصادی ستونز د هواری په لړ کې څومره مهمه ده. په دې اړه د مجید بابر ریپورت اورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن به وزیر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. د رسنیو له مخه په دې ملاقات کې به په افغانستان کې د امن ترڅنګ د سیمې په امنیت، دوه اړخیزه همکارۍ، تجارت او سرمایه کاری خبرې کیږي. په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکیچ سره مخ ول. آیا د عمران خان دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په لړ کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې سیډونکی جهانگیر خټک وایي چې د دې سفر نه مخکې د امریکا لخوا بلوس بیلتون غوښتونکي ډله بلوس لیبریشن آرمی ترهګره ډله ګرځول او د پاکستان لخوا د حافظ سعید گرفتاری هغه ګامونه دي چې د دواړو هیوادونو لخوا په تعلقاتو کې د ښه کولو په لړ کې سنجیدگی په ګوته کوي او زیاتوي.
دا هم زما خیال دی چې دې سره امریکا او د پاکستان تعلقاتو کې چې کم سر لګونتې خواله دي هغه د پر لارې کولاوي دي. ضروري نه ده چې دا یو ورځ کې مکمل شي ځکه یا خشي ځکه چې نایتباری او اختلاف ډېر زیات دی. درچه پاکستان او امریکا دواړه د وخت افغانستان کې امنیت وضع کولو او الته کې یو تړون د پاره کار کوي لګیا دي، همکاري کوي یو بل سره، خو اختلافي نقطې لا اوس هم ډېرې موجودې دي. او زما په نظر کې اوس دا به قتل غواړي چې ولسمشر ټرمپ او عمران خان ترمنځ چې کومې خبرې اترې کیږي دوکې هغه څومره حده پورې چې کوم د اختلافي نقطې دي هغه کمول شي.
د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ملاقات نه علاوه تر دا مهال د عمران خان د نورو ملاقاتونو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویل شوي. خو په واشنگتن کې د پاکستانی جیو ټلویزیون بیورو چیف عظیم میا تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل چې عمران خان به یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي.
زما پاند په دې سفر کې به عمران خان درې مهم ملاقاتونه کوي. یو د امریکا په کانګرس کې د پاکستانی کاکس سره، بل د بهرنیو چارو د کمیټې سره، بل په امریکا کې پاکستانی کاروباریانو سره، او درې مهم ملاقات به د سپیکر نینسی پلوسی سره کوي.
دا مهال پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سیډونکو جهانگیر خټک نه مې وپوښتل چې آیا امریکا په اقتصادي توګه د پاکستان سره مرسته کولی شي؟ نو هغه وای
بالکل کولی شي. ګوري، پاکستان چې کوم موجوده اقتصادي ستونزې دي هغه کې امریکا چرته نه چرته یو کردار هم شته دی. مثلا اف اے ٹی ایف اړه چې کوم پاکستان دا وخت هغه په ګری لیست کې دی، هغه په وجه باندې پاکستان ته دا وخت تقریبا لس ارب ډالر تجارتي نقصان کیږي لګیا دی. که اف اے ٹی ایف ګری لیست نه پاکستان نوم لري شي، نو دې سره پاکستان کې سرمایه کاری زیاتې دی شي. امریکې د طرفه پاکستان هغه فہرست کې شامل شوی دی نوم چې کوم امریکا محفوظ نه ګڼي، هغه په وجه پاکستان کے سرمایہ کاری لگا راضی لگیا دے. امریکہ پاکستان نم دہا کا فہرست نہ لری کہ ہگا ہم ڈیر مدد کو لے شی.
پتیرو سلور کالو کی داد کم پاکستانی وزیر اعظم امریکہ تاڑوں بے سفر دے. ددین مخ کی دو در پن لسم کال پاک اکتوبر کی دو پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دو پخوانی ولس مشر باراک اوباما پبلنا دا امریکہ سفر کڑے وو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه لیکي چې امریکا ته د عمران خان د سفر د ډونلډ ټرمپ د انتظامی په خوخه کیږي، او وجه یې دا ده چې امریکا غواړي پاکستان په نیک نیتۍ سره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په خپل سمکه د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په تناظر کې په یو مقاله کې لیکي چې په واشنگتن کې به په نننی ملاقات کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په عمران خان ټینګار کوي چې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد جګړه وکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د مقالې په خبره عمران خان سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر هم ملګري دي چې ترې څرګندېږي چې د دې ملاقات ایجنډا غونډه کې به افغانستان او د ترهګرۍ ضد جګړه د سر موضوعات وي. عمران خان به په دې سفر کې د ښاغلي ترامپ سربیره د امریکا د توانایي دفاع امنیت او خزانه د وزارت چارواکو سره هم ویني. د عمران خان دا سفر په داسې حال کې کیږي چې امریکا سره د پاکستان تعلقات خراب دي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې اتلس کلنۍ جګړه ختم کړي او دغه هیواد کې استحکام راولي. د امریکایي چارواکو په خبره د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سخت ضرورت دی. یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي دي چې د عمران خان د سفر مقصد دا دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري نوره هم زیاته کړي او پاکستان وهڅوي چې په خپل ځمکه د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد نور ګامونه واخلي. د مقالې په خبره امریکا او افغانستان په بیا بیا پاکستان تورن کړی چې په خپل ځمکه وسلوالو طالبانو ته محفوظ ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د ثبات هڅو ته زیان رسوي. د دې په نتیجه کې ډونلډ ټرمپ اسلام آباد ته د دفاعي او ولسي کچ مالی امداد بند کړی خو پاکستان دغه تورن رد کړي او ورسره تیر کال د عمران خان او ډونلډ ټرمپ ترمنځ په ټویټر د سختو پیغامونو تبادله هم شوي. د پاکستانی پارلیمان پخوانی غړی فرناد اصفهانی د امریکا ان پی آر ریډیو ته ویلي دي چې دا مهال د افغانستان د سولې پروسه د ستونزو سره مخ ده، نو ځکه د ډونلډ ټرمپ انتظامی غوښتل چې دا ملاقات وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د جیو ټلویزیون نشریات په سنسیمو کې بند کړل شوې دي. دا وخت زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون په کرخري. طاهر خان صاحب، که اوریدونکو ته وایي چې سبای انتظامیه د جیو یا د غلط ریپورټونه څه دي چې د نشریات ولې بند کړل شوې دي؟
دا خو د ټولو نه یو لوی بدقسمتي ده چې حکومت یا چې کوم میډیا کنټرول یا نگرانۍ اداري دي، هغوی کې هر کله هم داسې کار وشي نو هیڅ ردعمل نه راځي. خلکو ته دا نه وي چې ولې به دا کار شوی وي، او ځینې وخت خو داسې هم وي چې ټلویزیون باندې بندیزم وي او دغه رنګې د هغې هغه نمبر هم ځینې وخت تبدیل کړی شي. لیکن لکه دا تازه چې کوم واقع شوی دی د جیو ټلویزیون، نو دا غي مشر اظهر عباس خدا منلی دي چې په ځینې برخو کې د پاکستان ټلویزیون باندې بندیز هم دی، هغه بند کړی شوی دی. او دویم دا چې هغه لغه په سلورم نمبر پر اته په کیبل باندې، نو هغه اوس د شل نه روسو شوی دی، پنځه ویشتم باندې دی یا شپږ ویشتم باندې دی. لیکن حکومت یا د حکومت ادارې په دې باندې بالکل هیڅ نه وي. لیکن دا اوس یو بل یو د یو تور اړخ دی د دې دا واقعات چې کیږي. یو ډېر بدقسمتي ده چې دا نه معلومیږي چې څرنګه د چا لخوا امر کیږي، حکم کیږي، ټلیفون زی چې دغه رنګه ټلویزیونونه کاغذ داسې یو شی وخی. لکه اوس چې کوم دا نوې چې کوم دا جیو ټلویزیون سره معامله شروع شوې ده، دغه د مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز هغه یا ټویټس دي یا دغه جلسی دي یا دغه بیانونه دي چې هغه چاپ شي، نو بس حکومت بیا پاغه باندې رد عمل کیږي. او دا 13 ورځ په فیصل آباد کې د مریم نواز جلسه وا چې هغه تی وی جنو چینلون نه د خولې او هغه نن په اخبارونو کې هم ناګرنګ نه د چاپ شوی چې لکه په کارو چې هغه چاپ شوی وي. نو دې ته په پاکستان کې د میډیا ادارې د غرنګ صحافیانو تنظیمونه او په دې باندې اوس چې کوم نړیوال بین الاقوامي چې کوم د صحافیانو تنظیمونه دي، هغوی غندنه هم کړې ده، مذمت هم کړی دی او افسوس هم څرګند کړی. ځینې خدا اوس غوښتنه هم کوي د ډونلډ ټرمپ نه، د امریکا د صدر نه هم کړې ده، امریکا انتظامیه نه هم کړې ده چې عمران خان سره کړه نن دی ملاقات کوي، نو چې په دې اړه باندې هم امریکا عمران خان سره دا مسله اوچته کړي.
او تاسو خبره وکړه چې د جیو ټلویزیون نشریات چې دی هغه د سلورم نه تلی دی پنځشتم یا د شل نه خوا شوی دی، لاندې نمبر ته راتللو څه مطلب دی؟ لکه کوریدونکو په دې باندې پوهه کې
دا د پاکستان خپل د پیمرا چې کوم اداره ده د میډیا د نگرانۍ د کنټرول ریګولیټر چې کوم دی اداره ده، دا غي خپل یو رول دی چې کوم اهم ټلویزیونی چینلونه دي نو هغه په اولنی نمبر باندې معنی دا ده چې خلکو ته دا غي قتل هغه ته رسائی هغه اسانه و چې په درېم نمبر وي یا سلورم وي یا پنځم وي، نو خلکو لپاره اسانه وي. او چې کوم جیو ټلویزیون چې دی هغه نن سبا د پاکستان د ټولو نه زیات کتونکي چینل دی، نو که هغه د شل نه روستو لاړ شي پنځه ویشتم ته خلکو لپاره بیا رسائی ګران وي، هغه پیدا کی یا هغه طرف ته لاړ شي. اولنی ډیویژنونه چې د لس نمخ کې وي د خلکو لپاره هغه رسایي مسانوي، او بل ډیویژن دا هغه اهمیت هم ښیي چې دا ډیویژن اهم دی، نو ځکه په اولنی نمبر دی. او چې روستو شي نو معنی داره چې دا د حکومت یا د ادارو دا یو ذهن کې وي چې روستو بیا د خلکو لپاره هغه مشکل کار وي، لکه موندلې دومره مشکل نه وي، لیکن بیا هم چې یو ټلویژن په دریم څلورم نمبر پیدا کیږي، په پنځم باندې پیدا کیږي، هغه په پنځه ویشتم شپږویشتم هغې پسې ګرځېدل هغه ډېر خلک هغه کار نه کوي. نو دا او دا د حکومتونو په ماضي کې یو هغه د کرنګي د دې اکشن شوی دی د ټلویژنونو خلاف چې هر کله هغې د حکومت په اړه باندې خبرې کړي دي، د حکومت باندې تنقید کړی دی یا اپوزیشن ته د هغې د حیثیت مطابق وخت ورکړی دی. نو حکومتونه اوس چې کوم نوی دلیل حکومت لري هغه دا لري چې په کومو خلکو باندې کیسونه دي یا هغې عدالت ته ځي، نو هغه هغې ته د ټلویژنونه وخت نه ورکړي. حالانکه داسې نه ده، پاکستان یا سپریم کورټ دا فیصله کړې ده، نه څه قانون شته چې دې د قانون په بنیاد باندې نشي مخې ته راتلی، لیکن دا د حکومت خپل سوچ او فکر مخې ته راغلی دی.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو د همکار طاهر خان اوریدل چې پاکستان جیو ټلویزیون نشریات په ځینو سیمو کې بند کړل شوی دی. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي دي چې قبایلي سلو کې ټاکنې یو تاریخي اقدام و، او دغه په خبر پښتونخوا کې د فاټا د زم کېدو اخري مرحله وه چې ډېر په ښه طریقې سره سرته ورسېده. وزیر اعلی ویل چې د صوبې په کابینه کې به دوه غړي هم د قبایلو نه اخلي، او دوی آزاد ارکانو ته بلنه ورکوي چې په حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي. تفصیل د خالد خان نورو چې لنموړي سره خبرې کړې دي، راځي چې تفصیل په دې مرکه کې وورو.
یو خو زه ټولو پاکستانیانو ته، پښتنو ته، د قبیلې علاقه جات خلکو، خویندو وروڼو ته ټولو ته مبارکباد پیش کوم چې هغو څنګه کردار ادا کړو او جمهوریت یې د مضبوطولو کوشش کړی دی. په ورځ باندې بالکل فری فیر الیکشن وو
چې کوم قبایلي ضلعونه دغه شو دي ته نمائندګي ورکوي په کابینه کې حق یې کېږي.
او بالکل دا وو قانونا چې دی نو دوه منسٹرز خو دا وو راځي، هغه به د هغو ته ملاوي خامخا به ورته نمائندګي ملاوي. بالکل کم خلق سے آزاد ولاړو، او بار بار بدری ضلع سرما مشاورت ہم کرو، میٹنگ میں راوتی مو چہرہ تا سو کی نہیں، اور پارٹی کینڈیڈیٹ سپورٹ کے ہوا انہیں سپورٹ کر بالکل بدا وہ خلاف ٹک ٹاک ایکشن اگر سے
محمود خان تا سو چیف ایگزیکٹو دے ٹول صبح مدا کم دا پر مقصد کارون سر کیا تھی کارون سن وچ جمنے شے وعدے شے اگر وہ ٹول سر سر سوے
مدا بالکل جی انشاءاللہ کم وعدے چ مکڑی دی پرائم منسٹر کڑی دی ما کڑی دی بے دخل کو نمنگ رائے اگست دی 10 سالہ ڈیولپمنٹل پلان ہم تیار دے اور نورم داسے کم میگا پروجیکٹ سے ہم تیار دی ان شاء اللہ دو دریو میچ تک بداس میچور بلجاتی
والے سارا بلجاتی
ان شاء اللہ بلجاتی الیکشن اگست کی خوب عدلتا کے پی کیم نمائندگان فارغ شی دا ووٹ ٹینی اور پورا کے دو والے آج فارغ شی پنی ویک پانی بن شاء اللہ مگر الیکشن کا وقت ہے
کم لے کے احتجاج کی گی لگا کم زمین کے الیکشن باندھے تحفظات
کی اور دس تحفظات چی دی ہے خزما کینڈیڈیٹ ہم ڈیر جاتی مثال پہ 115 بتزو ہوئے مچال تدا اتنا جمع خلاف ہے وہ کڑے دے 865 دے 875 روٹوں نے زمو مسترد کڑی اور 74 ماری ما سیٹ بیلل لے نوزو خدا ہم نے ماری ہوتا موہ باگی مداخلت ما خپلم نے کڑے گنا خو خبر نہ نو چوک احتجاج کئی الیکشن کمیشن شتا ادارے موجود تے اوس دیو.
اوریدونکو تاسو ته خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان مرکه اوریدل. نو موړی ویلی دی چې هغه کسان چې په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو په نتیجو باندې شک لري او اعتراضات لري نو باید الیکشن کمیشن ته دی ولاړ شي. په کورما کې د خالی پورس په هلکا یو سل اتمې د شو ټاکنو نتیجې ودرول شوې دي. چارواکي وایي ځکه چې ځینو کاندیدانو په یاد هلکه کې د چول شوو رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې ده. د سیاسي ګوندونو امیدوارانو هم خپلواکو هغو په ټاکنو کې د درغلې تورونه پورې کړي دي چې چارواکي ردوي. تفصیل د تاریخ اورگزی په رپورت کې اورو.
په کورما کې د یوسل اتم حلقه د انتخاباتو کمیشن مشر نور سعید خان ویلی دي چې د یاد حلقه ختمی نتیجه و درولې ده ځکه چې آزاد امیدوار محمد جمیل لومړی نتیجه رد کړي او د وټونو د بیا شمیرلو غوښتنه کړي ده. نور سعید خان وایي د پیر پورز به له 10 بجو د رایو بیا شمیرنه پیلېږي چې تر مکمل کېدو وروسته د یاد حلقه نتیجه به جاری کولی شي.
دا جمیل طرف نه ریکاونټینګ درخواست شوی دی او الیکشن کمیشن باوند دی چې 5% نه زیات کم ووټ وي هغه ته به خامخا ریکاونټینګ کاږي. هر میرا سره دو او تیلی ورو جرګه هلته شفټ کوو چې دې نن دوه ورځې لاګي درې ورځې لاګي اته لاګي څو ورځې لاګي نن به موږ دا شروع کوو دي چې کاندیډیټ ټول راشه بیګا منوټس ته دې ریکارډ دا ټول اوس چې دا اندري شوی دوه څه شوی دی به دې په مخ کې ټول راوځي دا الله فنا یې پرې ګنتی ته کوم یو یو بلر پیپر ته راو باسو.
په یو سل اتم حلقه کې د هفته پورز د صوبای څوکې لپاره انتخابات شول چې پکې د خیر ختمي نتیجې تر مخه د جمعیت علما اسلام فیډلې ریاض شاهین بنگش اول مقام ترلاسه کړی دی. په هغه ورځ د یاد حلقې د یو سل 15 پولینګ سټیشنو د وټونو شمیرنه تر کېدو وروسته ریاض شاهین بنگش 1948 رای ترلاسه کړی دی. په انتخاباتو کې 1514 وټونه په اخستو محمد جمیل دریم پوزیشن راغلی دی. په یو سل اتم حلقه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد نمائندگان په دغه خبره متفق دي چې د جولای پر شلمه په شو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او غوښتنه کوي چې هلته دې یو ور بیا انتخابات وشي. آزاد امیدوار پټان عبدالخالق وای موږ دا موندلې ده چې په ټاکنو کې درغلي شوې او په دغه کې انتخاباتي کمیشن حکومتي چارواکي د نمائندگانو ایجنټان او د هغوی پلاویان لاس لري.
اول دفتر نے پوچھا کہ سر ابھی پخبل چاول دے کنا بل چوتا چاول او کدی چاول نے دادا معلوم کرے سر پوکی میں تیرے چاول پھر سے کئی اور کو پکڑا چھو تو خانے بند یا غاتی رسی او بے پٹ خانے تر بن استوال سے نوزن کدا ٹول دے کار دے خانے والا چکل جائے سر گئی اور چاول چم رشا دے او پٹ خانے بن دا اور تر اور تر غل چور دے تر چو پر دیشے ملبو نہیں شو دے میں دارا کم خبر چاول دا مت پر عوام دے پر ہم او دوارون دے پر ہم دے میں سی خبر ہے.
بلخوا د انتخابات کمیشن زائی مشر نور سعید خان د درغلیو دا ټول تورونا ردوی او وای چې هلتا ته ټاکنې شفاف او منصفانه شوی دی. تاریخ رگزه مشال ریډیو ضلع کورم.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیګا د جنوبی وزیرستان د یو سل 43 حلقې د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې دي. د صوبای اسمبلی د څوکۍ د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو کاندید حافظ حسام الدین ګټلې ده. د دې حلقې د ټاکنو ځنې ناکامه امیدوارانو په کامیاب شوو او دغسې په انتخاباتو کې درغلې تورونه پوري کړي. تفصیل د سلام محسود ناورو.
د سولی وزیرستان انتخابی عمل حلقہ یو سل دیار لاس چې نتیجه د زن پولنگ سټیشنونو د وټونو صندوقونو په وخت نه را رسېدلو په وجه ځنډېدلې وه. تېر ماښام نه د ورځې یې غیر حتمي نتیجه واوراوله شوه چې د کومې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام امیدوار حافظ اسام الدین لاس 0.55 وټونو په ورلو بریالی وګرځاوه شو. دا غوی په مقابلې کې آزاد امیدوار عبدالوحید خان مسعود 9.51 وټونو په اخستلو دویمی راغی بریالی نه شو چې کوم دغه نتیجه را دا کړې د جمعیت په ګوندې د درغلۍ تور پورې کړی دی. عبدالوحید خان مسعود ویایي
وازه اکثریت سره مو وکړل خو دلته په کچارې کې د ریزلټ بدل کو شپتي صدا وا د پولیس سټېشن سے چې د 133 وټینه لې یې غنا ورا درې درې نیم سو وټینه جوړ کړې او په بل ځای کې 33 وټینه لې یې یو سره چې لګولې یا 633 باندې جوړ کړې دا د میسر در جو پای وسو دا ریزلټ می چیلنج کړای دی. همیشه الیکشن کمیشن تاسو نه درخواست ورکړي
د جمعیت څنګهشتون د عبدالوحید خان ماسو دا الزام نہ مانی د قومی اسمبلی استازای او پسولی وزیرستان شه د جمعیت مشر مولانا جمال الدین مسعود په دغه لړک شه د جمعیت د موقف په دارنګ سپینوای کوي.
د الیکشن شوای دا عادل جد شفاف او په یو ځای شه نه خوشګوار واکه انا د شوی نو مخ یا سره چې یو تا صلاحات شي اپ مانل بنشش کاری شي پاکی تک سپریم کورټ تدریمی کوي کورټ تدریمی دا
مشال ریڈیو دغا ہر سچ د سلی وزیرستان ضلع الیکشن کمشنر آصف خان په مخ شک شې سوال هغه وی وویل
کوم زکه شک ته د ازهار سره کوم فون 45 دا کوم چې د پولینګ ځان سره ده هغه دې کمپیر کی چې کوم زکه دته هغه ملګری فرق کنا نو هغه دې هغه دې جامو سره ټیک اپ کی دا فرق در پای کې الیکشن کمیشن نه دایر سوال کو زموږ اختیار یې مونږ به وکړو
دا د یادوی چې په دغه الکې کې ټولو نولاس امیدواران وو چې په کوم شي پنځو د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرلو نورو څوارلس په آزاد داسیت برخه واخیسته دلته د ووټونو شمېر 2,00,315 وه چې په کوم شي خالي 15,00,318 ووټرانو خپله رایه ورکړه او 4,15,80 ووټونه د شمېر په وخت ورټل رد کړای شول په دغې عمل کښې نریناوو 24,955 او ښځیناوو 10,363 ووټونه واچول د ووټونو شره 14.14 وه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
اورېدونکو په پېښور کې 2:30 بجې شوې د نجیب عامر نه ملن خبرونه واورو
نن په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ګوري اټکل کېږي چې ټرمپ به عمران خان په خپل ملک کې دننه د ترهګرو ډلو خلاف جګړې او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته وهڅوي دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی رسمي ملاقات به وي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن مشال لډیو ته وویل د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای پر 16 ترسره شوي انتخابات په ښه توګه ترسره شوي دي د 1400 صوبایي څوکیو په لړ کې آزاد امیدوارانو شپږ تحریک انصاف 15 جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 2 او عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یوه څوکۍ ګټلې ده د کرمې ضلع پر څوکۍ د اختلاف له وجې نتیجه تر اوسه نه ده اعلان شوې د خیبر پختونخوا حکومت وایي دا چې وسلوالو ماتې خوړلې نو اوس ځکه د عامو خلکو په ځایونو بریدونه کوي پرون په ډیره اسماعیل خان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي وو د بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه د افغانستان د زابل او روزګان ولایتونو امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل شوي دي د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 1300 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په ډېره رسنیو ته څه نه دي ویلي د هانګ کانګ د کلیوالي سیمې UN په یو سټیشن کې پرون پر مسافرو د مشکوکې جنایتکارې ډلې لخوا په برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي چې په کې د یو زخمي حالت د اندېښنې وړ دی دا پېښه په نیمه خپلواکه جزیره کې د حکومت د مظاهرو وروسته مخې ته راغلې ده د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ګوند د هېواد په پارلماني انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده په پرنیو انتخاباتو کې 5 ګوندونو برخه واخیسته چې پکې د خلکو خدمتګار په نوم د زیلنسکی ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې
لند خبرونه هم د نجیب عامر ناباورې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي دونیز خبرونه جمهوریت غغونه په نننۍ خبرونه کې د پښتو شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر د زندان په اړه خبرې شوه دي دا پروګرام عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی راځي چې ورته وښو
جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی د هېواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 1.5 کلونو زیاته ده خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی په دې هېواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی زندانونو ته تللي شکنجه شوي وهل شوي ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراوړو
Thank you. تیر په مر په ژوند کې انتقال په جلخانه کې دا چې نوې کیږي کال په کال په جل او یو پلنګ مې زولنې د خونو باسې راځم یو پلنګ مې زولنې د خونو باسې راځم ټول تم ستا د تورو زل په کال په جلخانه کې
دا شیر او شغ د جعفر خان جعفر دی په شیر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی جعفر خان جعفر یوازې دا نه بلکې ګڼ شمیر شیرونه د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ په زندان کې لیکلي دي نوموړی جیل ته څنګه واچول سو دا هم یو ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعیت سره تړلې ده خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو هغه په 1915 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی خو د په وینا ابتدایي تعلیم یې په کلی او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی
او هاي سکول خار کې لټک مې وکړ دا غنه پس کې ما تعلیم جاری ونه ساتل شو دا هغه تعلیم جاری نه تاسو لوړ یو زما زیاته دغه دا و چې زما د نن چې هغه کم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پریښودلم بل دا چې زه شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله ما به د سکول په دور کې د ماشومان لپاره د کې ما د نقشې جوړولې دا توتیان دی او دا ځنګلي دی او دا ونې دی او دا دغه تالابونه دی په دې کې لې دي ما به دا جوړولې که زما والد صاحب شپېنو په وخت کې بس زه په خبر ترلاسه کړم بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غږ غږ تصویرونه ولیدل د دې فلمي اکټرانو نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دونه غټه کیمرا څنګه تصویر دونه غټه وباسي کنه دا زما په ژوند کې پیل ځل دغه دا لیدلو غټ غټ سینماګانو تصویرونه ولیدل
کالو 1919 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل گاډي کې روان شو خو چې کله د ملاکان سر ته ورسید هلته پولیس و درولې تلاشي وسو او هغه ته تانې ته دتلو وویل شو
په ملاکان کې په 1997 کې ونیول شو ما نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقعي تر شوې ده یو د عبدالمتین خان واقعیت را شوې ده بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړل لکه دا واقعیا پرې پښتو په دې ګلبیله باندې شو ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکل نو هغه ما چې هغه خطونه کې داسې حقایق را مخې ته شوي چې لکه هغه به خلکو په خولې باندې ویل یو بل ته خو لیکلي تحریري ته ور نه وګڼي چې چا ثبوت کړی وي چې او دا نو هغه کې خدای شته حاجي محمد اکبر ملک یو ډېر چې کاکاجي سنو غروسین کې تعلیم هم کړی دی او کاکاجي سنو غروسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوو نو هم د هغې په کور کې وو نو ماته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته خو دا چرته اخبار دي سالې نه مه ورکوه هغه ما ملکان نه صابر حجازی به ملکن اسار نومي ورساله اسلام ما هغه هغه کې چاپ کو
د جعفر خان جعفر له خبرو به د جن اوریدونکو په ذهن کې سوال پیدا شوی چې بخت منیر او عبدالمتین خان د څوک تر یاله مخه چې دغه د زندان خبر وکړو اول به د تصویر واځي کول لپاره د بخت منیر او عبدالمتین خان په اړه معلومات ترکړو بخت منیر د باجوړ اوسیدونکو چې د خپل وخت له خانانو سره د جایدات پر سر جګړه کړې و چې نن هم په ولسی سندرو کې یادېږي
دا بخمنیر مار خانانو او دا زمکه اغسطی و او بیا اغی دا پشت خان تی یو میراثی دغه داوی لرلی نو بیا دا بخمنیر خان دوستی دغه اوشو چی دوستی مرگیری برابر کلو او پا دی گل بیلا نمی یو دیر یو دیر دی وسم شده خیر مشهورم دی او ندیب گدر کی دی دا سی سانس جوڑ کو جیرا منگ دا پشت کلی دا کوت نیسو لکه تی دا منگو نیسو دا موږ قبضه کو دې کې به قومونه راشي آیا دا مولې وکړو موږ وچه موږ ته ما ته خپل حق مولې نه میلاوي نو هغه چې کله امنه وکړه هغه پښت په کوټ په کلی نه وتل او کوټ ونیو رسته وختل نو دې کې اخان باندې ډز وکړ یې اخان نو ولګې د بچو دې کې قومونه رااله د بخمنیر څخه کم خلک وو مرګری وسوسو نو قومي خلکو خانان او د فساد خانان وجلې نه شو خپل کندار دې یو ورور عزیز نو دا یې هغه دا کې پاکوټ کې مړ کو.
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو. عمر خان جندل یو قبایلی مشر وو د باجوړ واکمنو. هغه وخت پر هندستان د انګریزانو واکمنی وه او عمر خان جندل به ورسره د ازادۍ جګړه کې ښکیل وو. خو چې کله هغه په 1994 کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غورځولو کې کامیاب شو نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو. د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سون شو چې خپل جایداد بیرته ترلاسه کړي.
په عمر خان په زامنو کې عبدالمتین خان یو زوی له دې هغه راغې د هغې دلته په ترکاني قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو زما جندول دی زما جایداد دی زما ټول علاقه ده او دا زما نیولې د ډېر نواب ده زه اوس راځم او زه بیرته به خپل کلی یم. دلته اوس زما د باجوړ د ترکاني قوم فیصله وکړه چې آو عبدالمتین خان راغې تور کلا وته وي متین په تور کې تور کې کلا بنو چڑا راځي نو عبدالمتین زولدا په ریډیو پاکستان د زما خلک د اوسې سندر را چرته دږي دي نو عبدالمتین خان تور کلا ونی ولا او هغه کې تقریبا تاریخ د لیکي چې تقریبا 120 کوښا په 140 ځتي مړیم دی وکړل او نو بیا په کې لخر وشو د دې واجب په نور چې د کم خلکو د کلا نیولې ولا خپل کلی را کوټي وسلی ولا هغه کې د شپې لا څوک چې پرتی واغستې عبدالمتین خان یوازې پرېښودو یې په کلا کې بند کړي ویني او مدیر نواب را هلته شو دیر کې نظر بند کړو د مرګ پورې هغه نظر بند او نو اوس صبر په دیر کې پو.
په ولسي سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو په اړه خبرې مشهورې دي چې له لیکل شوي تاریخه مختلفې دي. جعفر خان جعفر د قلم په څوکه په افسانوي انداز دغه ولسي خبرې ولیکلې. په دې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او حمایتونو باندې تنقیدونه شوي دي. هغه دا په داسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته، عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپله کیسه کوي. د جعفر خان جعفر غالب ګمان دا دی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړ کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجوړ کې دی. حکومت پر دا مقدمه د نن کسټم ګاډي درلودلو جوړ کړه.
اری چې پاره وکي اختیار وو ټول سیستم دا څه وو چې یو سړی ته بابانم جوړېدل اسول چې آیا تا دا دی هغه دی چې دته په کوم دا چې انتار چې ګریټار شوی مو چې را دې ته په دې کې وصله دا وو په دې کې منشیت یو په دې کې دا دی نو هغه خو د عدالت کې وسم شته دی عدالت په ما باندې هغه د دروغو دته دا دی هغه دی چې ما ته هیڅ شی برامد نه وو هو دا له یو نان سیستم وو نو په هغه وخت کې به نان سیستم اجنسو کې پولیټیکل پرمټ ورکاو گاڑی لري درې مرستلو لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه پوهېدلم چې هغه کې لکه وروسته هغه بوټي والې کېږي او عدالت نه وو اختیار وو لکه هېڅ شی نه کېدل خو بیا هم دومره دغه څه چې دغه ملکان استاد ودین زما خل دی چې جذب وو هغه بیا ما چې اپیل وکړو او زمان میر زمان د تعالی شوکین وو
البته مقدمه دا شایي چې حکومت د جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د ګاډي چلولو په تور زندان ته چول شوی. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندانه آزاد شو. په هغه جوړ شوې مقدمه عدالت خارج کړه. نن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بیګنا ګرځېدو وروسته به د ته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي؟
نو د ټولو غمناکه او درناکه پیښه په زمان الاول د خپل د ټول زیاته ده ځکه چې زه په اختیار کې د جیرې ما په اختیار کې به قانونا هغه سړی جیل تېروي یا ضمانت نه ورکوي یا جرګې ته لیکي او یا دغه په دې باندې څه څه جرم کیږي او دا هغه نه مني څه په دې ډېر وړو کې ما نه یو تاسو ځان نه شوی چې ته جرګې ته کېنی ضمانت ورکې جرګې ته باندې څه کې خو دا هیڅ شی نه شي پس ته پولیس کلی قانون دې د پولیس کلی او د ساتنې مخالف وو یو روپې مخې ولګولې او ته یو غار ته نه نسته د یو غار دی او ساتنې په ګټ کې کوو دا نه لري پروت څه د ټول نه درناکه دغه زما دا راځي آیا ضرورت نه ما د یو قانون نشته چې ضرورت نه مزبا دا جیل ولې تیر کړو پکار ده چې د دې جیل که زه مجرم نه خو ماته به سزا میلاوې دی که زه مجرم نه وای دومره سوالونه دومره تکلیف ما ولې ګیرکو آیا زما هغه مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا داغونه اخیستل پکار وو.
رونو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیز پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ ترته په مخه شوایم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری جمهوری غږونه خبرونه مو اوریدله. وخت شو د ستې ویبل خبرونه د سولې په لور د خبرونه زم همکار بشیر غواخ جوړ کړی دراسه چې ورته وکړو
د سولې پر لور.
اوریدونکو سړی مشي زه بشیر غواخم. د جولای په ومه او اتمه په قطر کې طالبانو د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او مدني فعالانو سره بحثونه درلودل. دا رسمي خبرې نه وي خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کېدو ته د لار هواره کولو هیلې پیدا کړې دي. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تشدد له وجې خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او ماشومان یې له ښوونځیو راګرځولي.
خپل کور خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیاده خپایم.
د دایش پر فعالیت او خلکو ته تی ورپېښو خطرونو باندې غږیږو خو لومړی به پر دې بحث وکړو چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوې خبرې به د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکو وایي امریکایان ورسره د هغه هوکړلیک متن شریک کړی چې دوی د طالبان سره موافقه لپاره تیار کړی دی. یو افغان چارواکی د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خپرولو په شرط د جولای په اتمه مشال ریډیو ته ویل په دې متن کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مهالویش افغان حکومت سره د طالبانو مذاکراتو او اوربند په اړه معلومات شته. په دې متن کې راغلي چې امریکایي پوځیان به په مرحلهوار شکل هغه وخت له افغانستانه وتل پیل کړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته راضي شي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د جولای په 9مه د طالبانو سره په قطر کې په ډیرو مسایلو موافقه شوې خو لا هم اخیری پریکړې ته رسیدل پاتې دي. دا محل ناټو په افغانستان کې نږدې 4000 پوځیان او سلاکاران لري چې ډیری امریکایان دي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دې پوځیانو ویستلو لپاره د یو مهالویش ټاکل لویه مسله ده چې باید حل یې راوویستل شي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت سره لکیناسو انکار کړی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت بیا طالبان د پاکستان سره پر اړیکو تورنی خو اسلام آباد ادعا کوي چې دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه حاجی سید داود مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدل لوی ستونزه نه ده.
امریکایان چې دغمره خوشبینه دي وست د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغه تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي عمده مشکل نه رامنځته کیږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي. هماغه مشکلات چې همیشه په لاره کې خنډ و هغه د امریکا او پاکستان مشکلات او د امریکا او د طالبانو مشکلات.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو کلی بي خال له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو سره خبرې روانې ساتلې دي. د افغان سیاستوالو سره هم په دې شرط خبرې وکړي چې هر څوک به په خپل شخصي حیثیت د قطر په دوحه کې د جولای د 8 او 9 په غونډه کې برخه اخلي. یعنی له کابل ورغلي کسان بعد د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. تر دې غونډې وروسته په پریکړلیک کې د تشدد کمولو خبره شوې وه، خو د طالبانو مرستیال مشر عباس ستانکزي مطبوعاتو ته ویلي چې پر دغه پریکړلیک عمل ته ځکه ضرورت نشته چې کوم رسمي تړون نه دی. په دې غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستوال عمر زاخلوال وایي بیا هم دا ناسته بې ګټې نه ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکار کړل چې کوم دي، د دې په څنګ کې هغه زینو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی. دا ښیي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق ونکړي، د حکومت د طرفه استازو کولی شي چې توافق ونکړي، مګر دا چې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو وسول خو موږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې. ځکه د افغانستان د ولس 3 میلیونه نفوس بهتره نسانه ده، د عام ولس نه نشته. نو هغه انسانانو کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
اوریدونکو زه بشیر گواهیم او تاسو مې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د طالبانو ترڅنګ داعش هغه بل وسلواله ډله ده چې د افغانانو ژوندې ګواښلې ده. دوی په کونړ ولایت کې خپلو فعالیتونو ته ډیر زور ورکړی. له هغه ځای روح الله انوري اورو.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل مرګوب سر زیاده خپایم، دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچې کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي بې کورۍ سره ترې ښوونځی او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې و، هلته خپل انځورو سره لوبم کوو، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاده خپه یم، دا جنګ ختم شي.
د پلوشي خواته یوه خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوندم ښه نه دی، نو پردو کورونو کې زندګي ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وو د ماما کور دی، ته کوټه ورکړې ده، دوی جوړه کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وې او کونجې وې، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنګ د لاس را ووتلو. نو د کرایه وسم نه کیږي او نور مې هیڅ شي وسم نه کیږي. مالونه هم پاتې دي، بستارې هم پاتې دي، سم را وړي دي او سره نه پاتې. ډېر فرق دی، هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند تېرېدو به
دلته
او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو چې یو ډیره د ورور د خلکو هم تکلیف دی.
پلوشه او کورنۍ وایي دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مند دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنېږي. کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلي او روزګار ته اوزګار شي. د قمچه کلی او تور سرک ترمنز یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچه کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشاله اوسم.
جگڑے پھل رہے تاسو دل تا کڑی زندگی دا دل تا ولی دا سستڑی زندگی دا